بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا بدروغ جن وایاست او چوک به وجنے او هغه بلار ڈلے وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر دوستانو، په سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځې شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال 12 او د 2022 میلادی کال د مې د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. عزیزانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له داعش سره د مقابلې لپاره د ایران او افغانستان په ګډو ملګرتیاو باندې د ټینګار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼه اورئ. ورپسې د مشالونه نومې لړۍ یو بل پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روغتیا مجله نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. ل یوې لنډې شان د می ورسته بیا راځو. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي ملګری ملتونه دې د اسرائیلو د جنایتونو په وړاندې سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د ترلاسه کولو یوازنی لاره له مقاومت څخه ملاتړ بللې ده. د ایران او طالبانو پلاو د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره سلا مشورې وکړې. طالبانو په افغانستان کې الکترونیک پیژند پاڼې بدلې کړې. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي وایي له اسرائیلو سره جوړ جاړي کوونکي واکمنان دي د ابو عقلا له شهادت او شرمېږي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګي د الجزیره چینل د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عقلا د شهادت په غندلو سره د اسرائیلي رژیم د جنایتونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو په تیره بیا د امنیت شورا د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران د نمائندګي صلاحکار محمد رضا صحرائی پرونده دغه سازمان د اطلاعاتو په کمیټې کې څرګنده کړه چې شیرین ابو عقلا د فلسطین د خلکو د میړانې غږ او د هغه ظالمانه تیری په وړاندې د استقامت او پایداري ملي مثال و چې د فلسطین خلک یې له ډېرې مودې راهیسې زغمي. هغه څرګنده کړه د اسرائیلي رژیم لخوا د شیرین ابو عقلا وژله د اوږد جنگ او په خبریالانو د روب اچولو یوه برخه ده، او موخه د فلسطینیانو خلاف د دغه رژیم په جنایتونو برغولې ښودل او د نړیوالو قوانینو او اصولو سخته خلاف ورزی ده. ښاغلي صحرائی همداشان وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ابو عقلا د شهادت په غندلو سره له ملګرو ملتو په تیره بیا امنیت شورا غواړي چې د اسرائیلو د جنایتونو او د هغه د بې سزا پاتې کېدو د ختمولو لپاره د فلسطین د خلکو په ملاتړ او د هغو نړیوالو جنایتونو ځواب ورکولو ته د دغه رژیم د مجبورولو په لړ کې د سمدستي اقدامات وکړي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د ترلاسه کېدو یوازنۍ لاره له مقاومت څخه ملاتړ وباله. د ایران د خارجه وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د پوره کېدو لاره د نیواګرو په وړاندې له مقاومته د مسلمانو حکومتونو او ولسونو ملاتړ بللی دی. د ایران خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ټینګار وکړ چې مسلمان ولسونه او مشران باید پوه شي چې د فلسطین د خلکو د حقوقو د پوره کېدو یوازنۍ لاره اسلامي اتحاد او یووالی او د نیواکګرو او زورورو په وړاندې له مقاومته د نړۍ د مسلمانو حکومتونو او ولسونو او د پتمنو ملاتړ دی. د ویلو دا چې نن د مه د میاشتې 14مه نیټه د فلسطین په تاریخ کې یو مل نکبه یعنی د نکبت ورځ نومول شوې ده. صهیونستانو د 1948 کال د مې په 14مه د فلسطینی ټاټوبې په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جنایت او نیواکګرۍ بنیاد کېښود. د ایران د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي د یوم النکبه کلیزه د فلسطین د مظلومو خلکو له حقوقو په دفاع کې د نړۍ د حکومتونو او ولسونو د انساني او قانوني دندې د ترسره کولو ضرورت یو ځل بیا بیانوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په یو پیغام کې د متحده عرب اماراتو د حکومت د مشر د وفات کېدو په اړه تسلیت ویل دی. خلیفہ بن زاید آل نهیان پرون په 83 کلنۍ کې وفات شو. خلیفہ بن زاید د اماراتو د حکومت د بنسټګر زاید بن سلطان آل نهیان مشر زوی او د هغه ولی عهد و او د خپل پلار له وفات کېدو وروسته د ابو زبی واکمن شو. د اماراتو د اتحاد عالی شورا د 2004 کال د نومبر په 3مه نیټه خلیفہ بن زاید د اماراتو د مشر په توګه غوره کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو او وزیر او دغه هیواد د نړیوالې ملګرتیا له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان ته په خطاب کې د تسلیت د پیغام په لیږلو سره د دوست او ورور هیواد اماراتو حکومت او ولس ته د دغه هیواد د حکومت د مشر شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان د وفات کېدو تسلیت ویل دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د علم او ټکنالوژۍ وزیر ټینګار وکړ چې د نړیوالو محصلینو کوربتوب د ایرانیانو د ویاړ لامل دی او په دغو کې هر یو زده کوونکی زموږ د هیواد لپاره یو سفیر کېدلی شي. د ایران د خبر له مخې محمد علي زلفی ګل پرون د مشهد د فردوسی پوهنتون د نړیوالو محصلینو سره په کتنه کې وویل هیله لرم چې خپل زده کړه په یو داسې ډول پای ته ورسوي چې هر چرته په کار مشغول شي د ایران سفیران وګرځي. د ایران د علم او ټکنالوژۍ وزیر زیاته کړه هڅه به وکړو چې په ایران کې د بهرنیو محصلینو د زده کړې لپاره زمینه او حالات ښه او مناسب کړو. د ایران او طالبانو پلاوو د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره سلا مشورې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت د سرحدي شخړو د تکرارېدو مخنیوي د دغه حکومت او د ایران د پلاوي د خبرو اترو یو اصلي چورلیز وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواکونو مرستیال قومندان سردار قاسم رضایی د خراسان رضوی په تایباد سیمه کې د افغانستان د پوز د ارکانو د لوی درستیز مولوی شبیر احمد او ورسره پلاوی په کتنه کې د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د امنیت د زیاتولو په لړ کې د خپل منځي ملګرتیا او تعامل د زیاتولو او دوام په ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون ویلي وو چې د 13 موافقو له مخې د دوی او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د هرات په دوغارون سرحد او د دواړو ګاونډي هیوادونو په نورو سرحدي سیمو کې په راپی خوشو مسایلو د غور لپاره د طالبانو او ایران پلاوو په تایباد کې د سرحدي مسایلو په حق لا خبرې ترې وکړې. په دغه ملاقات کې دواړو خواو د ایران او افغانستان په پوله کې د رامنځته شوو اختلافي مواردو په حق لا د خبرو اترو په ترڅ کې پر اتلونکو کې د سرحدي شخړو د تکرار په مخنیوي باندې ټینګار وکړ. طالبانو په افغانستان کې الکترونیک پیژند پاڼې بدل کړې. په افغانستان کې د الکترونیک پیژند پاڼو صادرېدل 3 کال مخکې پیل شوی، خو په دغه هیواد کې د سیاسي بدلونونو او د طالبانو په واکمنېدو سره د نوو پیژند پاڼو صادرېدل ورو شوي دي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون وویل چې دغه حکومت اداري کمیشن پریکړه کړې چې دغه هیواد نوې الکترونیک پیژند پاڼې د اسلامي امارت په نخې سره او په نوې شکل چاپ کړي. هغه زیاته کړه د طالبانو د حکومت د مرستیال مشر مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اداري کمیشن په غونډه کې فیصله وشوه چې الکترونیک پیژند پاڼې بدلې شي. د افغانستان د تیر حکومت سلګونه کارکونکي هیواد ته ستنه شوې دي. د افغانستان د تیر حکومت هغه سلګونه کارکونکي چې د طالبانو په واکمنېدو سره بهر ته تللي وو بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. تسنیم خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت جګپوړې غړي انس حقانی پرون وویل چې د افغانستان د تیر حکومت څه باندې 1500 کارکونکي خپل هیواد ته ستنه شوې دي. دغه رپورت لمخې د څو وزیرانو په شمول د افغانستان د تیر حکومت کابو 1500 تنه چارواکي خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي د نیواګرو صهیونیستیز واکونو په لاس د فلسطینی خبریالي شیرین عاقلا د شهادت په تسلیت سره وویل جوړجاړي کوونکي باید د شیرین ابو عاقلا له شهادت څخه وشرمیږي. ایرنا د خبر لمخې د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله پرون په انتخاباتي کانفرنس کې څرګند کړه د شیرین ابو عاقلا شهادت د دښمن د جنایتونو او د فلسطین د خلکو د مظلومیت او د وجلو او د بشري حقوقو د خلاف ورزي یو شاهد و. هغه په دې خبرې سره چې د ابو عاقلا د شهادت تر ټولو ستر پیغام د هغې عیسائی والي دی ټینګار وکړ د اسرائیلو بوګنون کې حقیقت او دښمنی د فلسطین له قتل عام نه واخلې تر لبنان او مصر پورې نه دی بدل شوی. او د فلسطینی خبریالي د جنازي مراسم په صهیونیستي ضد مظاهرو بدل شول. په قدس کې د شهید فلسطینی خبریالي شیرین ابو عاقلا د جنازي مراسم د صهیونیستي رژیم خلاف د په مظاهرو ووختل. د صهیونیستي رژیم پوځیانو 13 چهارشنبه د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په جنین کیمپ باندې په حمله سره د الجزیره چینل فلسطینی خبریاله شیرین ابو عاقلا د خبری کوریج او کار په حالت کې په ډزو شهید کړی و. پرون د دغه مسیحي خبریالي د جنازي په دستورو کې زرګونو کسانو د فلسطین د بیرغونو په اوچتولو سره ګډون وکړ او صهیونیستي ضد شعارونه ورکړل. په نیواکي قدس ښار کې د ټولو کلیساو ناقوسونه هم د شیرین ابو عاقلا په احترام وټنګېدل. د صهیونیستي رژیم پوځیان چې د هغې د جنازي په دستورو کې د خلکو لپاره خشتونه په قهر شوي وو په خلکو باندې په حمله سره لسګونه کسان ژوبل کړل. د خبرونو پای دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت تخاک
سیاسی تبصرہ
د داعش سره د مقابلې لپاره د ایران او افغانستان په پولیس کتنه کې په ګډو ملګرتیا باندې ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د انتظامی ځواک د عمومي کمانډان جانشین او د طالبانو د حکومت لوړ رتبه پوځي کمانډان د دواړو هیوادونو په پولو کې د امنیت د ودې لپاره د دواړو خیزو تعلقات او ملګرتیا د زیاتولو او جاري ساتلو په ضرورت تاکید وکړ. جنرال قاسم رضایی او مولوی شبیر احمد د ایران د خراسان رضوی صوبې په تایبات سیمه کې په کتنه کې تاکید وکړ دا اشتراکګر ډله د ایران او افغانستان دواړو ولسونو ګډ دښمنه ده او نابودي هم د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. طالبان چې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې بیا اقتدار ترلاسه کړی د ګډو پولو کنټرولولو له ترهګرو عناصرو سره مقابله د خپلې واکمنۍ یوازې مواري بللې ده چې ونکړی شي د افغانستان په دننه او پوله ایزو سیمو کې امنیت خراب کړي. خو په خاصه توګه د رمضان په مبارکه میاشت کې د وروستیو ترهګرو حملو دوام وښودل چې طالبانو د افغان خاریزو د امنیت په ساتلو او له داعش ترهګرې ډلې سره په مقابله کې کامیاب عمل نه دی کړی. نو په همدې وجه په افغانستان کې د ناامنۍ او دوام او له دغه هیواده بهر ته د منتقلېدو په اړه کورنۍ او سیمه ایزې اندېښنې هم هغه شان دوام لري. افغانستان د چارو کار پیژاندې امین فرجات په دې اړه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو ډیر مهمه دنده او سیمواری دغه هیواد د خلکو امنیت ټینګول او د ګډو پولو د امنیت د ساتلو په اړه د اطمینان رامنځته کول دي، ځکه چې په مختلفو سیمایزو او نړیوالو ټولنو کې یو مطرح اندېښنه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته د ترهګرۍ انتقال ده. په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش د اندېښنې څرګندونه هم یوه ساده موضوع نه ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ترې په سادهګۍ سره تیر شي، ځکه چې د القاعدې او داعش په شان ترهګرو په اډې د دغه هیواد بدلیدل د ټولې سیمې امنیت په خطر کې اچولی شي. د ایران اسلامي جمهوریت د زرګونو شهیدانو او مازورانو په ورکولو سره لګاونډیانو په خاص توګه له افغانستان سره د ګډو پولو په کنټرولولو کې کامیاب شوه، خو د پولو پراختیا د دې سبب شوه چې له اشرارو او ترهګرو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو مرسته هم لازمی او ضروری وګرځي. د افغانستان د چارو او بل کارپو خاغلی امیری په دې اړه وایي طالبان په کار دي په سیمه ایزو نړیوالو ټولنو کې د امنیتي اطمینان د رامنځته کولو لپاره د ګډو پولو له کنټرول نه علاوه د افغانستان په دننه کې هم د ترهګرو اډو د جوړېدو مخه ونیسي. دا چې طالبان وایي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد امنیت و نه ګواښل شي کافي نه ده او په عمل کې په کار دي چې داسې یو ډاډ ترلاسه شي. تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي، دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼه ته خوښ شئ.
د تاریخ پانا عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه و منه عزیزانو، حسن د تاریخ اول پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 12مه او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې له 14مه نیټې سره برابر ده. یو زر نه 500 کال پخوا د 343 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 12مه نیټه د 14مه هجری قمری پیړۍ مشهور ادیب او شاعر ابراهیم بن هلال صابی وفات شو. هغه د بغداد په ښار کې وزېږید او د شعر او ادبیاتو په فنونو کې ځانګړی مهارت درلود. دغه مشهور لیکوال پر ریاضیاتو، نجوم او هندسه کې هم ډیره پوهه درلودله. له هلال صابی څخه ارزښتمن تالیفات په یادګار پاتې چې تاج المعاصر المعاصر، د مثلثاتو په علم کې رساله او د نجوم په علم کې رساله کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور سوه دیارلس کاله پخوا د 1013 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 12مه نیټه مشهور مسلمان عالم، فقیه، منجم او ریاضی پوه په شیخ بهایی مشهور بهاءالدین محمد بن حسین عاملی په اصفهان کې وفات شو. هغه په 925 هجری قمری کال د لبنان په بعلبک ښار کې په یوه ایراني کورنۍ کې وزېږېد. پلار یې د خپل وخت ستر شیخ او رهبر ګڼل کېده. شیخ بهایی په خپل ډیر استعداد سره وتوانید چې په لنډ وخت کې د استادۍ درجې ته ورسیږي او د فقه، تفسیر، حدیث، ریاضیات، نجوم، ادبیاتو او تاریخ په شان علومو کې پوره وړتیا ترلاسه کړي. له دې لوړ مقام مسلمان عالم څخه ګټور کتابونه په یادګار پاتې چې تاریخ لیکونکو یې شمیر له سلو ټوکو ډیر کتابونه او رسالې بللې دي. شیخ بهایی همدارنګه د عملي رسالې په بڼه د استدلالي فقه یوه دوره په فارسی ژبه ولیکله چې په جامع عباسی مشهوره ده. د دې مشهور مسلمان عالم له نورو آثارو څخه کشکول، حبل المتین، شیخ الافلاک او خلاصه الحساب کتابونو ته اشاره کولی شو. 2026 کال پخوا د 1996 میلادي کال د مې په 14 نیټه د نړۍ د چچک یا کیوی ناروغي لومړنی واکسین په انګلستان کې ترسره شو. که څه هم نن سبا په تیربیا په پرمختللو هیوادونو کې د چچک ناروغي ډیره کمه لیدل کیږي، خو تر 13 پیړۍ پورې د دغه ناروغۍ خپرېدا ډیره زیاته وه او ډیرې زیاتې مرګ ژوبلې هم درلودلې. په 1910 میلادي کال کې یوه انګریزه متوجه شوه چې د ختیځ اروپا په ځینو سیمو کې د هغو اوبو یوه زهرجنه ماده چې ترناکو راوزی په چچک ناروغی د نورو د ککړېدا د مخنیوي لپاره ترې استفاده کیږي. هغه په دې چارې لپوهېدا او په دې زمينه کې لڅېړن وروسته د غروده په انګلستان کې دود کړ چې د چچک د ناروغانو د مرګ ژوبلو د کمېدا لامل شو. لبلې خو دا موضوع په انګلستان کې مطرح و چې د غزهرجن اوبه او په حقیقت کې په غواګانو کې د چچک د ناروغۍ په تڼاکو کې دغه موجوده زهرجن اوبه د چیچک ناروغۍ په وړاندې د انسان ساتنه کوي. په نهایت کې د 1996 میلادي کال د مې په 14 نیټه د انګلستان یوه ډاکټر ایډوارډ جینر دا موضوع عملي کړه او په یوه ماشوم باندې په ازموینې سره دا احتمال ثابت کړی شو چې د غواګانو د ویروس پیچکاری د چیچک د ناروغۍ د مخه نیول لامل کیږي. دا مطلب که څه هم له عمومي مخالفتونو سره مخامخ شو، خو ډیر ژر درست نړۍ کې ومنل شو. نه څلوېښت کاله پخوا د 1252 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 24 نیټه بزرگوار عالم او اوسمهاله محقق او مؤلف حکیم مهدی الهی قمشئی په 2 کلنۍ کې وفات شو. هغه د خپل ځوانۍ په پیل کې په اصفهان کې له حضرت آیت الله حاج آغا حسین قومی، آغا بزرگ حکیم خراسانی او میرزا مهدی اصفهانی له محضر استفاده وکړه او په خپل په فقه، اصول فقه، منطق، حکمت او ادبیاتو کې لوړو درجو ته ورسید. حکیم الهی قمشئی هلته د منطق، حکمت او ادبیاتو د تدریس ترڅنګ د تهران پوهنتون د یو تکړه او مشهور استاد په توګه وپیژندل شو او د توحید اوښمندان نومې کتاب په لیکلو سره یې له یاد پوهنځي څخه د ډاکټرۍ درجه هم ترلاسه کړه. هغوی به د تدریس ترڅنګ په ښکلو خوږو او په زړه پورو جملو سره د سخت فلسفي مفاهیم بیانول او د خپلو علمي هزاراتو په تاییدولو کې به یې د سترو شاعرانو له شعرونو شاهدان راوړل.
تهران رادیو مینوالو هیله کوي چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو، په دوام کې مشالونه پروګرام اوریو. د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د روغتیا د مجلې یو بل برخه درته وړاندې کیږي. نو هیله کوي چې د پروګرام تر پای را سره عملو وسی.
مشالونه
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د مشالونو د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. د دې برخې عنوان دی په بازار او په لخکریانو باندې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نظارت. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
درنو محترم اوریدونکو، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی و سلم د عمومي نظارت او د باطنی سارنې په وسیله وتوانید چې تر یو حد پورې کاروباریان کنټرول کړي. البته د نبی اکرم په زمانه کې هم اقتصادي حالات ډیر خنو، خو په هم هغه وخت کې هم ځنې خلک شتمن وو او ځنې د خپل ورځنیو خورماو د برابرولو لپاره هم مرستې ته ضرورت درلود. نبی اکرم په داسې شان اقتصادي حالاتو کې د کاروباریانو چل او پریب او د لوړې بیې په پلورلو دوامداره څارنه کوله. عزیزانو، د خبرونې په تیره برخه کې مو د اسلام د ګران پیغمبر په زمانه کې د اداري څار په حق له خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې به تاسو ته په بازار او په لخکریانو د نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د نظارت او څارنې د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو.
د کاروبار ماهیت او د شتمنۍ ارزښت په خلکو کې د شیطانی وسوسې سبب کیږي او په کاروبار کې له تاوانونو د تښتې او یا هم د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو لپاره شیطان کاروباریانو ته هر ډول ناروا لاره ښکلې برېښوي. په داسې یو حالاتو کې که باطنی نظارت نه وي، اکثره کسان خطا وزي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عامه نظارت او باطنی نظارت په پراخولو سره وتوانېدل چې تر یو حد پورې بازاریان کنټرول کړي. البته د نبی اکرم په زمانه کې هم اقتصادي حالات ډیر ښه نه و، بلکې په همغه وخت کې هم ځینې خلک شتمن و او ځینې هم د خپل ورځنی خورما یا کجورو د برابرولو لپاره مرستو ته اړتیا درلودل. نبی اکرم په داسې شان اقتصادي حالاتو کې د کارواریانو چل او فریب او د لوړې بیې په پلور دوامداره څارنه.
عزیزانو، په دې ځای کې د کاروباریانو د چل او دوکو په حق لا د څو ټکو سرګندول ضروری دي. یو ورځ نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینې له بازاره تیرېده، یو ټیکاله یې په دوکان کې ولیده او وی فرمایل: ډېره ښه ټیکاله دې برابره کړې ده، قیمت یې څو دی؟ په دې حال کې خدای تعالی په نبی اکرم وحی وکړه چې د ټیکاله یا ډوډۍ لاندې برخه هم وګوري. نبی اکرم ټیکاله ولیدله او ناسمې ټوټې یې راوویستلې او ویې فرمایل: ته د مسلمانانو په حق کې خیانت کوي او هغوی ته فریب ورکوي. همدغه راز په یو بل روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ نبی اکرم یو پلورونکی ولیده چې سم او ناسم توکي یې له یو بل سره ګډ کړي دي. هغه حضرت له پلورونکي پوښتنه وکړه چې ولې دا کار کوي. هغه ورته په ځواب کې وویل: غواړم ټول خرڅ شي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: جدا جدای خرڅ کړه. زمونږ په دین کې چل او پریو او غش زین نه لري. نبی اکرم په خپلو څېړنو کې یو ځل د غنمو یوې خرې ته لاس دننه کړ. د غنمو د خرې په تل کې لامده غنم ایښودل شوی وو. هغه مبارک پلورونکي ته وفرمایل: ولې د غنم نوجن دي؟ پلورون کې چې چل او دوکای عادت شبه وو، نبی اکرم ته په جواب کې وویل: د باران نو دی چې لاسمانه په ورېدلې ده. نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل: نو ولې دې نمجن غنم د پاسه ندیخه چې خلک یو ویني؟ هر یو کس چې له نورو سره دوکه وکړي لمونګ نه دی.
د چلول او دوکان علاوه داسې کسان هم و چې د بی د لوړېدو په موخه به بی توکي ځان سره زیرمه کولې او په دې توګه بی په بازار کې توکي په لوړ قیمت سره خرڅول او زیاتې ګټې ترلاسه کولې. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه ډول زیرمه کول سره مقابله کاوه او د خلکو راپورونو ته غبرګون خودل. یو روایت دی چې د قریش په قوم کې د حکیم بن حزام په نامه یو سړی و چې هر کله به مدینه ته غنم او غله راتللې ټول به یې په یو ځای رانیول. یوه ورځ نبی اکرم هغه سره مخامخ شو او ورته یې وفرمایل، ای حکیمه، د خوراکي توکو له زیرمه کولو لاس واخله. بې له شکه د نبی اکرم دغه امر یوازې پند او نصیحت نه و، بلکې د اسلامي حکومت د مشر او د مشرانو امر و چې باید پلی شوی وای.
عزیزانو، د بازاریانو له لوري د توکو له زیرمه کولو سره د مقابلې لپاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو بل عام کړنلاره دا و چې امر یې وکړ چې د زیرمه کوونکو توکي بازار ته راوړل شي او خلکو ته وښودل شي، یعنی دا چې د توکو د کمښت په وړاندې د خلکو د اندېښنې مخه ونیسي. شپږم امام حضرت جعفر صادق علیه السلام د کاروباریانو او بازاریانو له لوري د توکو د زیرمه کولو په اړه نبی اکرم ته د ولسی راپورونو او د هغه حضرت د غبرګون په حق لا فرمایي. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې غلی او حبوبات کمې شوي وي او نه پیدا کېدي. خلک نبی اکرم ته ورغلل او ورته وویل چې یوازې پلان کې سړی غلی او حبوبات لري او زیرمه کړي او نور چا سره په بازار کې نشته. رسول الله مبارک امر وکړ چې د زیرمه کوونکي ټوله توکي بازار ته د پلورلو لپاره راوستل شي او زیرمه کوونکي ته وفرمایل، مسلمانان وایي چې ستا له زیرمو پرته خوراکي توکي نه پیدا کیږي، خپل توکي او سامان بازار ته راوباسه او په هر ډول چې غواړې خرڅ یې کړه، خو ایساره وایې ما. لکه څنګه چې په دغو روایتونو کې راغلی دی، نبی اکرم له زیرمه کوونکو سره په مقابله کې یوازې د زیرمه شوو توکو د پلورلو حکم ورکاوه، خو پلورونکي د توکي د پلور د قیمت په اړه پریکړه کوله. بازار ته د توکو برابرول د واکمن دنده ده او چارواکي باید د ولس اړتیاوې برابرې کړي.
د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې او شمیر خلک به د سوداګرانو د کاروان تر راتلو مخکې له خار بهر تلل تر څو خېتو کې په ارزانه قیمت سره رانیسي، او په دې کار سره به یې هڅه کاوه چې په بازار کې د توکو په پلور کې ناخوالی رامنځته کړي. په دې خاطر به د خلکو د ضرورتو توکي بازار ته نه راتللې، او هغه کسان چې وارده مخکې له سوداګرانو څخه توکي رانیولې وې بازار یې په خپل لاس کې نیول او توکي په لوړه بیه خرڅول. په دې خاطر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو کس وګمارل چې له بازار بهر د سوداګرانو له لوري د توکو د پلور مخنیوي وکړي او سوداګریزه کاروانونه بازار ته هدایت کړي. نبی اکرم له خار بهر د توکو په خرڅلاو باندې په بندیز لګولو سره ټولو ته د سوداګرۍ او د تجارت لپاره برابر فرصت رامنځته کاوه او د کاربارانو له لوري د توکو د زیرمه کېدو مخنیوي کول.
عزیزانو په بازار باندې پر سارنې سربیره نبی اکرم په لخکریانو باندې هم نظارت کوو. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې لخکریان د هغه ډلو له جملې وو چې زیات ماموریتونه یې تر سره کول او راپورونه یې لیکدول. نبی اکرم هم د راپورونو په بنیاد پریکړې کولې. ځنې وختونه مامورینو په بریالیتوب سره ماموریت سرته رسو، خو ځنې مامورین به په خپلو وظیفو کې پاتې راتلل او د خلکو په حق کې به یې ظلم کاوه او د نبی اکرم د باور ځواب به یې په خیانت سره ورکاوه. چې یوه بیلګه یې له تاسو سره شریکو.
روایت دی چې خالد بن ولید د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له لوري استول شوی وو چې د بنی خزیمه قبیلې ته د اسلام بلنه ورکړي. خلکو وسلې په مځکه کې خودلې او له هغه څخه هرکلی وکړ، لیکن خالد بن ولید له دې سره سره زیات شمیر کسانې ووژل. کله چې خبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل، نو هغه مبارک لاسونه اسمان ته پورته کړل او وی فرمایل: خدایا، زه د خالد له کارچاره ویزار یم. بیا یې حضرت امام علی ته امر وکړ چې د پیش قربانیانو ته ورشي او د ټولو وژل شویو کسانو دیه ورکړي او د اوختو زیانونو جبران کړي.
امام علی علیہ السلام سیمې ته لاړ او د اوختو زیانونو د جبرانولو وروسته یې وفرمایل: آیا کوم داسې ځانی یا مالی زیان پاتې دی چې جبران کړی مو نه وي؟ کله چې هغوی منفی ځواب ورکړ، امام علی علیہ السلام پاتې پیسې هم د هغوی په منځ کې وویشلې او د نبی اکرم خدمت ته راستون شو او راپور یې وړاندې کړ. رسول الله مبارک وفرمایل چې سپارل شوی کار دې په غوره توګه ترسره کړ. نو بیا یې د لاسونو په پورته کولو سره د قبلې په لور ودرید او وی فرمایل: اے خدایا، زه د خالد لکړنو بیزاره یم.
د اسلام ګران قدر پیغمبر د ځواکونو د لیږدولو پر مهال عمومي مصلحت په نظر کې لرل او د جنگ اهمیت ته په کتو سره له عمومي مصلحت څخه غافل نه پاتې کېدل. معاذ جهانی روایت کوي چې په یو غزا کې د نبی اکرم په څنګ کې وم. په لار کې سربازان تر اندازې زیات په کاروان سرایونو کې میشت شول او په نورو مسافرو باندې ځایونه تنگ شول او لارې بندې شوې، په داسې توګه چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزه رامنځته شوې وه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو کس یې واستول چې ټولو سربازانو ته ووایي څوک چې په لار کې پرېوتلی وي او لارې یې بنده کړې وي او یا یې د بل چا ځای نیولی، د جهاد له اجر څخه بې برخه کیږي. د خدای د رسول کارنده لارې چارې د دې خودنه کوي چې هغه حضرت به په ټولو چارو نظارت درلودل، په داسې توګه چې حتی په لار کې په کاروان سرایونو کې هم د سربازانو او عسکرانو د اوسېدلو په څرنګوالي پاملرنه کاوه او په عمومي مصلحت یې هیڅکله سترګې نه پټولې.
محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو مشالونه پروګرام اوریدو. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي، تر بل پروګرامه له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. روختیا مجله. ډیر عزتمن اوریدونکو، د سلامتیا مجله له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د بیلابیلو ناروغیو او د هغوی د مخنیوي او درملنې په اړه له تاسو سره خبرې وکړو او تاسو ته معلومات درکړو. د یادولو وړ ده چې په دغه پروګرام کې وړاندې شوی معلومات یوازې ستاسو د خبرتیا لپاره دی او په هیڅ وجه د ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نشي نیولی. نو هیله کوو چې دغه پروګرام واورئ او استفاده هم ځینې وکړئ.
محترم اوریدونکو، د بدن داخلي غدود یا غ غدود چې په بدن کې دننه پرانستل کیږي داسې هورمونونه ترشح کوي چې کابو په ټولو حجرو غړو او د بدن په کډچارونو اغیزه شیندي. په دغه غدودو کې هیپوتالاموس، هیپوفیز، تایراید، پاراتایراید، ادرنالین او تناسلي غده شاملېږي. پانکریاس په دې سره چې له گوارشی یا د هاضمې سیستم سره اړه لري، خو له دې امله گوارشی انزیمونه ترشح کوي، د دغه مترشحه سیستم هورمونی بدل کیږي. هیپو تالاموس چې د مازغو په کوزه برخه کې واقع شوه، د داخلي غده او عصبي سیستم ترمنځ اصلي رابط بدل کیږي او د هیپوفیز غده کنټرولوي. د هیپوفیز غده لدې سره سره چې د نخودو لدانی غټه نه ده، د داخلي غده مهمه برخه بدل کیږي. په دې ډول چې کله ورته اصلي غده ویل کیږي، ځکه چې داسې هورمونونه تولیدوي چې داخلي غده کنټرولوي. هیپوفیز غده په دوو برخو مخکینه او ورستنه ویشل کیږي. مخکینه برخه د تایراید، ادرنال او تناسلي غدو فعالیت تنظیموي. ورستنه برخه هم د میتیازو یا ادرارو ضد هورمونونه ترشح کوي. په دغه کې هر یو برخه خپل خاص هورمونونه ترشحوي چې په راتلونکو پروګرامونو کې به ورسره بلد شو.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې مو د کوشنګ سټروم په اړه چې په دې غدودو کې یو ګډوډي دی اشاره وکړه. په دغه برخه کې د هیپوفیز کمکاری علتونه او درملنې ته اشاره کوو. د هیپوفیز کمکاری په ناروغۍ کې د هیپوفیز او غدودو هورمونونه له ضرورت کم اندازه ترشح کوي. دغه د هورمونونو کمښت د بدن د معمول په کارچارونو لکه وده، بلډ پریشر یا تولید مثل باندې اغیز شیندي. نخینه خانی د دې خودنه کوي چې د معمول په توګه د هورمون یا هورمونونو په اساس چې له لاسه تللې دي متفاوت دي. د هیپوفیز د کمکاری نخینه خانی زیاتره ورو ورو او د وخت په تیریدو سره بدتر کیږي. پر دې اساس ممکنه ده میاشت یا کلونه پرې سترګي پټ شي. خو په ځینو کسانو کې نخینه خانی په ناڅاپي توګه رامسته کیږي. دغه نخینه خانی په مختلفو کسانو کې سره توپیر لري او په دې پوره اړه لري چې که یو کمخت زیاد هیپوفیز هورمون ولري، د دوهم هورمون د کمخت له امله ممکنه ده نخینه خانی زیاتی یا په ځینو موردونو کې لومړنی کمخت پټ کړي. په دوام کې هغه مشکلاتو ته اشاره کوو چې د هورمونونو د کمخت له امله ممکنه ده رامسته شي.
ماشومانو کې د جی ایچ کمخ یا هورمون وده ممکنه ده د وده یا د قد د کندوالی د لنډوالی سبب شي. اکثره هغه لوی کسان چې د جی ایچ کمخ لري هیڅ نخه لزانه نه څرګندوي، خو د ځنو لویانو لپاره د ستړیتوب، د عضلاتو د کمزورتیا، اجتماعي انزوا، د بدن د وازګې په ترکیب کې بدلون، د ال ایچ کمخ او د اف ایس ایچ په شان د موریدونو سبب کیږي. د دغو هورمونونو کمخ چې د گینادوتروپین نومیږي د توالد په سیستم اغیزه شیندي. په میرمنو او سړیو کې ممکنه ده د ناباروري، د تستوسترون د کمخ، د اخلاقو د بدلیدا او په کلي ډول جنسي مشکلاتو، د شیدو ورکولو په تولید کې د بیوسۍ، د ټي اس ایچ هورمونونو کمخت وغیرہ تجربه کړي. په ماشومانو او زلمیانو کې ناوخته بلوغ معمولا د هغه یوازینی علامت ده. دا ادرنو کورتریکو تروپیک هورمونو کمخت هم په بدن کې د مشکلاتو سبب کیږي. دغه هورمون د بره کلیوي غدې سره مرسته کوي چې سم کار وکړي او د سټرس په وړاندې بدن ته غبرګون وښيي. د سر تاوېدل، سخت سړتیا، ستړیا، الټې، د خېټې درد، بیا بیا عفونتونه او د وینې ټیټ فشار چې ممکنه ده د بیهوشۍ سبب شي، د دغو هورمونونو د کمخت له نښو نښانو بلل کیږي.
د دیورټیک ضد هورمون چې وازو پرسین هم نومول کیږي له بدن سره مرسته کوي چې خپل د مایعاتو سویه انډول کړي. د ای ډی ایچ کمښت د بې خوند شوګر په نوم د ګډوډي او د زیاتو میتیازو، زیاتې تندې، د الکترولیټي نه انډول پشان د نخو نښانو سبب هم کیږي. پرولاکتین هم یو بل هورمون دی چې د هغه کمښت د بدن لپاره مشکلات او ستونزې رامنځته کولی شي. پرولاکتین هغه هورمون دی چې بدن ته وایي کوم وخت د مور د شیدو تولید شروع کړي. د پرولاکتین ټیټه سویه میرمنې د شیدو په تولید کې له مشکل سره مخامخ کولی شي.
د هیپوپیتویارتیزم سره اړوند د هرې یوې نخې نښانې د رامنځته کېدا په بڼه کې په تیره بیا د هیپوپیتویاتوریزم په نښو سره په ناڅاپي توګه یا له سخت سردرد، د لیدو ګډوډي، د سر تاوېدل یا د بلډ پرشر ټیټېدا سره ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ځکه چې کېدلی شي د هیپوفیز د غدې یا اپوپلیکسي هوپیفیز د جوړښت د سملاسي تخریب نخې نښانې موجودې وي چې زیاتره د هیپوفیز په غده کې د وینې بهیدنې له امله رامنځته کیږي. اپوپلی هیپوفیز یو طبي ایمرجنسی ده او سملاسي طبي څارنې ته اړتیا لري. هیپوپوتیارزم مخالف علتونه لري. په ډېر موریدونو کې د هیپوفیز کمکاري د هیپوفیز غدې د ټیومر له امله وي. د هیپوفیز ټیومر د اندازې زیاتې ده، د هیپوفیز جوړښت کوټلې کوي او هغه ته تاوان رسوي او د هورمونونو په تولید کې تداخل رامنځته کوي. ټیومر همداراز د لیدو اعصاب کوټلې کولی او د لیدو د ګډوډۍ سبب کیدلی شي. په تومورونو سربیره ځنې ناروغۍ یا پیښې چې د هیپوفیز غدې د توان سبب کیږي هم ممکنه ده د هیپوپیتیارزم سبب شي. د سر مازغو د جراحۍ، د سر یا ورمیګ لیزر درملنه په مازغو یا غدې کې د وینې نه بهیر یا د مازغو سکته یا په مازغو کې وینې بهیدنه په دوی کې ځنې موریدونه دي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې درمل لکه نشه یي مواد په زیات ډوز سره کورتیکو استرویدونه یا ځینې د کینسر درمل د ایپوفیزیت له امله د ایپوفیز د غدودو التهاب، د مننجیت په شان د مزغو عفونتونه یا هغه عفونتونه چې د ټیبی یا سفلیس ناروغیو په شان مغزو ته منتقل کیدلی شي، د دغو ځینې موردونه دي. د بچی پیدا کولو په وخت د زیاتې وینې له لاسه ورکولو چې ممکنه ده د ایپوفیز غدې د مخکنی برخې سبب شي چې ورته د شیهان سندروم یا نکروز هیپوفیز ویل کیږي هم یو بل مورد دی. په ځینو موردونو کې هیپو پیتیاریزم د جنیټیکي جهش له امله دی. دغه جهشونه د تولید لپاره د ایپوفیز غدود په وس یا خپلو څو هورمونونه هغیر شیندي. زیاتره له زیږېدا وخته یا د ماشومتوب له لومړیو پیلیږي. تومورونه یا د هیپوتالاموس ناروغۍ د مزغو یوه برخه ده چې د هیپوفیز په برخه کې راځي. همدارز د هیپو پیتیاریزم سبب کیدلی شي. هیپوتالاموس هورمونونه ځان تولیدوي چې نیخ په نیغه د هیپوفیز غدې په فعالیت اغیز بشیندي. په ځینو موردونو کې د هیپو پیتیاریزم علت نه پیژندل کیږي.
دا سی بنا کې چې متخصص ډاکټر د هیپوفیز په هورمونونو کې پستونزې شکمن شي، احتمالا سو ازمیختونه تر سره کوي. ممکنه ده د هورمون د سبیه د اندازې د جاج لپاره د وینې ټیسټ او د تحریک د ټیسټ وړاندیز وکړي. د هیپوفیز تومور د تشخیص لپاره له مازغو انزور اخستل یا د هیپوفیز غدې نور مشکلات او د هیپوفیز د تومور د ودې د ټاکلو لپاره د لیدو ټیسټونه چې د وګړي د لیدو یا د لیدو میدان ګډوډولی شي هم وړاندیز کیږي. لومړی د هیپوپیتیاریزم د کمکارۍ د درملنې لپاره درمل وړاندیز کیږي چې له وګړي سره مرسته کوي چې خپل د هورمونونو سویه عادي حالت ته ستنه کړي چې ورته هورمون درملنه ویل کیږي، ځکه چې د درملو ډوز د هغه مقدار په مطابق چې د وګړي بدن د هیپوفیز د مشکل د نشتون په بڼه کې تولیدیږي ممکنه ده لازم وي د عمر تر پایه درمل مصرف کړي. په ځینو موردونو کې د هیپوپیتیاریزم رامنځته کوون کې ناروغي ممکنه ده د هیپوپی هورمونونو په تولید کې د بدن د توان یو برخه یا بشپړه بازیابی سبب شي. د هورمونونو زیناستي درمل هم ممکنه ده وړاندیز شي.
ممکنه ده په هیپوفیز تومور د سارنې یا هغه نور ناروغي او لپاره چې د هیپوپیتیاریزم سبب کیږي د سی ټی یا ام آر آی پړاو ته اړتیا ولري. د هیپوفیز تومورونه په درملنه کې ممکنه ده جراحي شامل شي. په ځینو موردونو کې د زمینی علت د کنټرولولو لپاره درمل یا لیزر وړاندیز هم کیږي.
درنو او محترم اوریدونکو، د سلامتیا د مجلې د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي چې د غدو د اختلالاتو یا ګډوډیو د بیمارو په حق لوه. ان شاء الله پر راتلونکي پروګرام کې به بیا هم دغه موضوع ته دوام ورکو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.